سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مې 13 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د روغ جوړ خوشاله بس په دې غړي کې د پاکستان د وزیر اعظم د فټا اصلاحات په لړ کې د نوي قانونو د اعلان او د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په سپات کې د خبريالانو څه حال دی په ټانګ کې د یو زدهکونکي د وژلو کم تازه حال دی هغه سره شریک کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو په پایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي
نمړی دا مهم خبرونه سره ټکي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلدیاتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي په افغانستان کې لنن څخه د الکترونیکی تذکرو یا شناخت کارډونو د ویشلو لړۍ پیل شوې ده او په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلې دی چې لمخې دوی هم شرطه نږدې نیولې سیمې پرېږدي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلدیاتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي شاهد خاقان عباسی د خبره د چرشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی دی په فاټا کې بلدیاتي ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې لمخه کیږي تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د قبایلی سیمو د بجټ ترڅنګ به یادو سیمو ته په قومي مالیاتي ایوارډ کې هم برخه ورکوي او په راتلونکو لسو کلونو کې به ورته د پرمختګ لپاره زر ارب روپۍ هم ورکوي د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیسو د شک پر بنیاد د لسم جماعت یو هلک په ډزو وژلې د پولیسو یو مشر وایي د چرشنبې په ورځ د ټانک په عمر اډه کې پر یو هلک هغه مال ډز سوې چې هغه له بل ملګري سره پر موټر سایکل سپورو تر دې پیښې وروسته د ټانک شاریانو تر اوه ساعتونو د احتجاج په توګه د ټانک ټریفیک بند ساتلی و د وژل سوې هلک تره عبدالستار بیګا مشال رډیو ته وویل
سرپان په عمر اډې چې پولیس والو ایستلی ده او لاش ته هلته اچولی ده توپ واپس راخستی نه ده ډي پي وویل چې ته هسپتال ته لاړ شه هسپتال رپورټ ولیکه ډاکټر چې کوم رپورټ ولیکه هغې نه بعد به زه تا ته فیار کړ که چې کوم سړي وایي ګرفتار کړه زه انصاف غواڼات نن دې ما بچی دا سبا به دې بل بچی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دې احتجاج ته ورغلی و د مشال رډیو ته وویل چې د متاثره کورنۍ لپاره به د انصاف ژغ هر ځای پورته کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوه ویشتو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې وه اوس وایي چې هغوی خوشې سوي دي د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله نګیال پرون مشال راډیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو نوموړي تر هغه څو ساعته وروسته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا کسان خوشې سوي دي خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم خوشې کېدو پخلای کړی دی افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې یا شناخت کارډ په اخیستلو سره په رسمي توګه په افغانستان کې د دې تذکرو د ویشل کېدو د لړۍ پیل کړی دی ولسمشر غنی د تذکرو له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې د برقي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی ولسمشر اشرف غنی وایي د ترهګر او هغوی چې ځانمرګي بریدونه کوي له جعلي تذکرو استفاده کوي په شام کې یاغیان ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی د هومس ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یاغیانو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونه دی دا تړون په چهارشنبه له هغه یوه ورځ وروسته اعلان شوی دی چې د شامي چارواکو او د هغوی اتحادي حزب الله ملیشي په وینا په دې سیمه کې یاغیان تسلیم شوي هلته به د ریاست واکمني او خپلې درنې وسلې به سپاري د شام چارواکي او حکومتي رسنۍ وای تمه دا چې د هغو یاغیانو د ایستلو کار به د مئی له پنځمې پیل سي کوم چې له حکومت سره له جوړجاړي انکار کوي د ایران په جنوب لویدیځه ښارګوټي سیساخت کې د چهارشنبه په ورځ راغلي زلزلې لږ تر لږ شپږ اویا کسان ټپي کړي دي. د ایران حکومتي خبري رسنۍ وایي د زلزلې په بجلی او مواصلاتي وسیلو کې خلل اچولی او ودانیو ته زیان رسولی. د زلزلو په اړه د ایران ملي معلوماتي مرکز ویلي چې دا زلزله د چهارشنبه په ورځ له ځایي وخت سره سم سهار 8:30 بجې په لرې پرته غرنۍ سیمه کې راغلې وه او زور یې 15.3 ثبتوي. ایران پر داسې سیمه پروت دی چې تقریبا هره ورځ پکې د زلزلو خطر موجود وي. د تیر کال په نومبر کې هم د یاد هیواد په کرمانشاه صوبه کې زلزلې لږ تر لږه 640 کسان وژلي او په زرګونه نور ټپي کړي وو. د لیبیا په ترابلس کې ښار کې د انتخاباتو د ادارې پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د لیبیا د سیاحت وزارت ویلي چې دا پیښه د مئی پر دویمه هغه مهال رامنځته شوې چې لومړی په دې ودانۍ کې دننه یو ځانمرګي برید شوی او بیا وسلوال اور ورته کړی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې او ویلي دي چې هدف یې د انتخاباتو پروسه په نشه کول و. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي انتخابات د هغو هڅو برخه ده چې د جګړو له امله ګډوډیو سره مخامخ په دې هېواد کې کراري رامنځته کړل سي. اوکراین هم د امریکا غوندې د روس پر ځینو کسانو او کمپنیو مالی او نور بندیزونو پسې غځوي. اوکراین امریکا هڅه کوي چې روس ته په اوکراین او نورو سیمو کې د اخیستل سوو ګامونو سزا ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د اعلان د چهارشنبه په ورځ له امنیتي او دفاعي سلاکارانو سره تر سلا مشوره وروسته کړی دی. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې د اسلام آباد سکای ایکسچینج له معلوماتو سره سم نن په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3 خرڅیږي. یوه یورو په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3.2 خرڅیږي. د سعودي عرب یو ریال په 1.05 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅیږي. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.05 اخیستل کیږي او په 2.25 خرڅیږي. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 22، په بنو کې لوړه درجه 22 او ټیټه 25، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه هم له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم په دې خبرونه کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو په لړ کې نوي ګامونه اعلان کړي دي. په کې مهم څه دي؟ نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په سواد کې خبریالان په خپل کار کې څومره آزاد دي؟
که هغه سټیک هولډر دي، که هغه نان سټیک هولډر دي، د هغوی د طرفه په مختلف قسمه طریقو باندې به موږ باندې بندیزونه لګولې کېږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شخصي سکولونو د سارو لپاره جوړې سوې ادارې کار پیل کړي، خو د زده کوونکو میندې او پلرونه اوس هم شکایت کوي. خو ولې
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي؟ دې دا وویل چې چوکیانو کې فیس هاف دی، ترانسپورټ فیس چیرې چوکیانو کې بنی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو د عملی کولو په لړ کې د جنو اقداماتو اعلان کړی دی. شاید خاقان عباسی پروند قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو د ایجنسی فند ختمولو اعلان وکړ. د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه سره وشل سوي دي. د اصلاحاتو حمایتیانو د وزیر اعظم د اعلان هرکلی کړی، خو مخالفین یې بیا غندنه کوي. په دې اړه دا رپورت لرو. شاید خاګان عباسی پرون مازیګر د کامی اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ول چې اولس او ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دی په قامی بهر کې شامل کړي سي، نو ځکه حکومت غواړي قبایلی سیمې د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي. نوموړي پر دې موخه د ایجنسی ډیولپمنټ فند ختمولو اعلان وکړ او ویل چې په راتلونکو لس کلونو کې به د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. شاغلی عباسی وویل چې د خپلې 15 کلنې مودې تر پوره کولو لمخه به فاٹا اصلاحات عمل کړی.
فاٹا میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، وہ انشاءاللہ ہم نے جو
په فاټا کې بلدیاتی ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې لمخه کیږي. تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو او کوشش مو دی چې په اتفاقي رائے سره زر تر زره د عمل سرته ورسو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو زیاتره استازیو د فاټا اصلاحاتي رپورټ د عملي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي او چې وزیر اعظم کوم اعلان وکړ نو په دوی کې خوشبيني را پیدا کړې ده. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجی شاجی ګل افریدی په خپل غبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 15 کلونو راهیسې مبارزه کوله چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا ګډه کړل سي، خو اوس د وزیر اعظم له خبرو داسې ښکاري چې پر هغه ورو ورو عمل پیل شوی دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ډلی دوه اتحادی ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملی عوامي ګوند د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو مخالفت کولی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دی په قبایلی سیمو کې ریفرندم وسی. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه د پښتونخوا ملی عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ډول چې د شاید خاقان عباسی د اعلان غندنه کوي. خو بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او جمع اسلامي په ګډون یو شمیر نور ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون کمې اسمبلی ته په خپل وینا کې دا هم وویل چې د اکتوبر په میاشت کې په قبایلی سیمو کې انتخابات کېږي، خو دا هم وویل چې ملیشیا ځواکونو ته د پولیسو د اختیارات ورکول او به هم ورکول کېږي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنری له باجوړ د کمې اسمبلی د غړي شهابالدین خان سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کولو عمل ته څنګه ګوري.
کچری داسې شوي چې د پولیسو اختیارات د لیوي ستورګلې شوي او د لیوي ڈی پی او یا کمانڈر ہوتا ہے آگاہ بالکل خود مختار شو یا خود رکھا خبر تھا ذکر چاہیے لوور جوڈیشری رہ سہولت بعد ان شاء اللہ نو دا پولیٹیکل ایجنٹ نہ دا عدالت اختیار ہم لڑ سی دا دا پولیس اختیار چیتے ہم لڑ سی نو بے بھائی عام سنگ چے پتا کہ پذلہ کی ڈی سی او سنگ کار کئی دا پولیٹیکل ایجنٹ بہ انتظامی افسر شی دا گامونه خدی بدر روان وقت پر وزیر اعظم خنن پہ اسمبلی کی دا خبر مکڑ لچے منگ دا اپوزیشن سره کې نو په دا میاشتې زمونږ کم پاتې ده نو په دې کې موږ د رفاټا ریفارمز کوشش کوو. خوشحین چې په دې کې ماته اوس ښکاري دا چې الیکشن ډېر رانږدې دی، الله دې وکړي چې ټولې اپوزیشن پارټۍ هغه په حکومت باندې زور واچوي، فشار واچوي چې د 2018 نه چې کوم الیکشن دا روان دی په دې کې موږ له په صوبه کې سیټونه راکړي، ځکه چې دې خو موږ له بلدیاتي انتخابات دی وی چې تر کوو خو صوبایي ذکر نشته دی. نو بلدیاتي چې بیا موږ له راکړي کې ډېر لوی عیني مسله راځي، ځکه چې دا بلدیات چې کوم دی لوکل باډي چې کوم دی دا چیف منسٹر د لاندې کار کوي، په هر صوبه کې چیف ایگزیکټیو وي هغه الیکټیډ دی. د بده مرګ نه پدې وخت کې د فاټا سټېټس راځي دی چې د دې چیف ایگزیکټیو هغه خپل لیست نه الیکټډ او دا تلسم ترمیم نو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر د فاټا نه نشي جوړېدې تر څو چې مرګ انتظام نه شي. نو دا ډېر کمپلیکیټډ مسله اوس مخه تراغلې ده.
شهابالدین خان حکومت خدای له نن کوي دې لپاره چې کومه پنګې پکار دی یا کومه ادارې پکار دی هیومن ریسورس پکار دی دغه لپاره هم سهاله ځلې روانې دي کنه
دا سیده جی چې دا پنګې چې کومه راځي کنه دا سله هټوره دې پنګو د وجه خراب شوی دا یو خدای چې کومه کمیټي چې جوړه شوې ده د دې ریفارمز لپاره پاره کې د فاټا نه څوک نمائنده نشته دا نمائندګي موږ له ځکه په کار چې د فاټا اصلاحاتو کې واضح شوی دا چې زمونږ لپاره دری سیټونه په صوبا کې راکې نو که په دا کې دری سیټونه موږ راکې او د هغه کې زمونږ نه کوم منیسټر چې راځي د فاټا نه را په لسو کال لپاره دا یو قانون پاشي چې لس کال ور فاټا نه کسان خامخا دی منیسټران دا ولی نو که دغه په کې به شامل کی نو زمونږ با د ورکینګ ریلیشن شپ کې موږ ته اساني شي ځکه چې اوس کوم سوچو کو نو چې سیکرټری چې دی په دې کې چې کوم گورنر صاحب دی په دې کې چې کوم چیف منیسټر صاحب دی په دې کې چې کوم دی لیون کور کمانډر صاحب دی نو دا زمونږ د خیبر پښتونخوا نه لیډی د دې کمیټې سره په دې کې اوسه قبل نمائندګي به هله کې دی شي چې موږ لسیټونه په دې روان 2018 الیکشن کې راکې
دا د داو په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاذي شهابالدین خان سي له شاهين بنيري سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت تورزه 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولي
پيوني م بجا
تاندي هلي
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندي
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
پسلورو بجو
د ټانک پولیس وایي د پولیسو لخوا د یو ځدکونکي د وژنې په تور یو سپاهي نیولې دي. دا ځدکونکي پروند هغه وخت پولیسو په ډزو وشتري وو چې له ملګري سره پر موټر سایکل روان وو. د پېښو پر ضد مظاهره وسوه او مظاهره چانو تر اوو غنټو پورې د ټانک ښار ټریفیک بند ساتلی وو. په احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ګډون کړی وو. سیلاب مسعود نور حال راکړي.
پرون دے پنځم پورس دے ٹانک عمر اڈا سارا نژدے دے زئی پولیس فورس گشتی سرتیر یو دے یو بل ملگری سارا پا موٹر سائیکل روان دے لسم جماعت طالب علم عرفان دے شک پا بنیاد وویشتلی وی وجلی دے پیشنا دے ورستے دے ٹانک شار او دے لرو برو کلیو پسلگونا وسے دن کیو دے پولیس فورس دے دغی تیری زیادی پا خلاف احتجاجی لاریون او دے ٹانک شار منزنا دے ٹریفک پوائنٹ چوکی تر اوہ گھنٹو پورے پلا پسے بند وسا تلی دے وجلی طالب علم ترا عبدالستار دے دغے پیشے پا باریکش مشال ریڈیو تا پدا رنگ و جاگے دلی
عرفان ارفو مرا دیچے پولیس والو اشتلے دا او لاشتے علتا چولے دا جو بواپس راخص سین دا امین ورکڑی کنا دی پی اوہلے تا اسپتال تلار تا اسپتال رپورٹ ونی کا ڈاکٹر سے کم رپورٹ ونی کی آغین آباد و دتا تیار کر کا چکم سڑی وائی گرفتار کر دے انصاف وانا تا سما آواز ورسو کنچ کنچ سے ورسو نن دے ما بچے دا سباب دے بل بچے
دے پشتین جغورن غرزنگ مشر منظور پشتین ہاں دے وجلی عرفان دے بخشش دعا او پا اتجاجی لیاریون کشے دے برخ اخستو دے پارا ٹانگتا وراغل آئیوام پشتین دا غا پیش تا پس نظر کسی واروائی زنے دے ٹانگ شار صورتحال دا وقت سرنگ دائے او دے پولیس فورس چارواکیو پدا لڑکشے سا تازہ اقدامات پورتا کڑی دی پدا غابا رکشے میں چھے دے ٹانگ پولیس فورس دستر مشر شاہ نظر خان سرا تماس ونی وان آغوی پدا رنگ جواب راکن
یو ملزم گرفتار دے وہ پٹ دے زمونگ سپاہن دے انشاءاللہ ماخام پورے آغا با ہموشی آغے پسی ٹیمونا ما لگل دے نن
نه الله فضل سره جنازه خیریت سره وشو هغې نه وروسته حالات بالکل کنټرول دی او خلک پر امن دی او خلک خپل کاروبار جاری دی او مونږ تفتیش کوو انشاءالله ټول ملزمان گرفتار کوو امید ایسته زمونږ
بل طرف ته نن گئی زمال نه بجې د ټانک په ټاون هال کښې د وژلي طالب علم د جنازې لمونځ وشه او بیا د هغه جنازه د هغه کلي علي خیل ته ولېږدوله شوه چرته چې په پلرني قبرستان کښې خاورو ته ور وسپارله شوه. سیلاب ماسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شبګردي مکمل ختم
افغانان څوک بے شک چوک
ډېره سخته روانې تېره هر څه
کوي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو او څارلو لپاره د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې ده. د نیشنل سایبر ټررزم ایجنسی په نوم د دې ادارې کار به د ټولنیزو رسنیو په مؤثره توګه څارل او منظمول وي. د ادارې د جوړولو لپاره حکومت د 2013 او 2019 مالي کال په بجټ کې د پیسو بیلولو وړاندیز کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت په اوسنی بجټ یا بودیجه کې د یادې سیکیورټی ایجنسی لپاره په لومړي پړاو کې 10 کروڑ روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د حکومت په خبره د انټرنیټ د لارې ځینې خلک شر او کرکه خوروي او د مذهبي شخصیاتو پر ضد مواد ورکوي چې له کبله یې په ټولنه کې شر او شدت پیدا کیږي او په دې لټ کې ورته یو شمېر شکایتونه هم ترلاسه شوي، ځکه خو حکومت د دې عمل د مخنیوي فیصله کړې ده. په پاکستان کې پر دې موضوع باندې نه یوازې د پارلمان غړي او سیاستوالان خپل نظرونه ورکوي، بلکې کارپوهان هم لیکنې ورباندې کوي. په دې کې هم د مردان عبدالویل خان پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل یا ټولنیزه میډیا تحقیق کوونکی ضیاء الله همدردی. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا ګام ستایي، ځکه چې د پوهنه نن سبا خلک ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د ناوړو مقصدونو لپاره کاروي او اکثره وخت د بل په نوم جعلي پاڼې جوړې کړي او پر هغه داسې مواد خپروي چې زیاتره وخت یې پر ټولنه منفي اغیز کوي.
سایبر کرائم بل چې کله دی وړاندې کړو دا هم د دې په وجه باندې چې په سوشل میډیا باندې مختلف خلک دي هغې پیجز چلي، هغې باندې داسې پیجز چلي او فیک آی ډیز، د هغې د کستس داسې مذهبي منافرت او دغه نور هم د ریاست خلاف شرانګیزي پیلاوي. دا د ریاست خپلکاري چې په کومه طریقه باندې شرپسندي یا دا قسمه پیښ چې کمدن هغې منې کوي. خو چونکې سوشل میډیا یو اړخ دا دی چې دا چونکې ډېر زیات ازادي ورکړي خلکو ته، نو په دې کې تر اوسه پورې لا د آیډنټیټي چې ده هغې باندې لا کار نه دی شوی. هر یو سړی چې کم دی نو هغه فیک آی ډي جوړې شو په سوشل میډیا باندې، نو د هغې نه د کسته بس خلک چې کم دی د نورو خلکو جذباتو ته نقصان رسي او دا یقینا پکار ده دا وشي.
خو که یو خوا د ټولنیزې میډیا ناوړه اړخونه بحث کیږي، خو بلخوا کارپوهان د دې ښه اړخ هم یادوي. دوی وایي چې د نورې میډیا په پرتله دا یو کس یا فرد ته ازادي ورکوي چې خپل نظر وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عصمت وزیر د حکومت لخوا د یوې ادارې جوړولو ګام ستایي، خو وایي چې په بجټ کې ورته کمې پیسې ایښودل شوي دي، هغه کمی دي.
دا چې کوم زه اورم چې نېشنل سایبر ټررزم سکیورټي ایجنسی دا جادو قائمي، نو هغه خیال دي چې بد نشته، ځکه چې د هر شي یو غلط استعمال کېدی شي. تاسو ته پته ده چې فنډینګ هم کېږي بهر ملک دا کېږي، که عرب سپرینګ ایونت تاسو اگزامپل وایې، نو مسئلے شوی دی. هو پاکستان ٹریک ریکارڈ ډیر خراب دی او د دې ایجنسی د لپاره 2-10 کروڑ روپۍ مختص کړي دي، نو په 10 کروڑ روپو باندې هو ماته نه ښکاري چې په پاکستان کې 10 واټې کور جوړېږي. نو نوی نام آی ډونټ نو کېدای شي کم غټ ملکونه دي، ډونر ملکونه دي، یا د لپاره دوی یو سټنټ وي، ماته نه ښکاري چې څه داسې خاطر خواه فرق په دې سره پرېوځي.
پا په کال 2014 کې د اگست په 11 نیټه د انفارمیشن ټکنالوژي وفاقي وزیر انوش رحمان لخوا وړاندې کړل شوی د برېښنایی یا سایبر جرمونو د مخنیوي بل کال 2014 له کامی اسمبلی په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته په 19 جولای د نوري منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کړل شو چې هلته د مخالفینو ګوندونو سینټرانو ور باندې نیوکه وکړي او ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد کار دلای سي. په دې موقع د داخله چارو وزیر بلی غرامان ویناوی چې په کال 2013 کې د برېښنایی یا سایبر جرمونو په لړ کې دوی ته په سلګونو شکایتونه ترلاسه شوي وو.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د نظام سمول لپاره د خیبر پښتونخوا پرایویټ سکولز ریګولټری اتارټي په نومي تاریخ پر کار پیل کړی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشران وايي حکومت داسې قوانین عمل کول غواړي چې سره په صوبې کې ډیری تعلیمي ادارې وتړل شي. په صوبې کې په شاوخوا شل زره شخصي سکولونو کې دا وخت شپږ میلیون زده کوونکي خپل تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د های کورټ په حکم د شخصي سکولونو د انتظام خکولو او زده کوونکو نه د اضافي فیسونو اخستو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ نو وروستو د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې ده چې اوس سې خپل کار پیل کړی دی. عباس خان سنگین چې د های کورټ وکیل دی دوه کاله وړاندې په دغه اړه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی و. نوموړی وایي د دوو کلونو د هڅو نو وروستو حکومت د عدالت په حکم اداره خو جوړه کړه، خو ولې اوس لوی ستونزه دا ده چې په دغه اړه جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. نوموړی زیاتوي
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي. دې دا وویل چې چوټیانو کې فیس هاف دی، د ترانسپورټ فیس چې چوټیانو کې بنی دغه رنګ دې ورته وویل چې د یو لسې وا بچي د یو به فولي او د نور به هافي. نو هغه مت کې سکولونه تیار نه دي. اغي بیا زمونږ د کیس په وجه دوره دي ټول صبح کې پرایویټ سکولونه بند کړو. اوس مین شهرادي چې سکولونه کافي سکولونه دي او دغه د کرولونو روپو انکم ده پر منته نو صحیح تیار نه دي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت هیڅ ګام په دې عقل نه راغسته او هغه د سکول مالکانو طرفداري کوي.
بلخوا د پرایویټ سکولز اسوسییشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر زاکر شاوی حکومت په دغه اړه د قوانینو په جوړولو کې دوی په اعتماد کې نه دی اخسته. نوموړي بیګا مشال ریډو ته ویل حکومت د قوانین عملی کې خود شخصي سکولونو ستونزې دې هم په پام کې ونیسي.
د یو ادارې پرایویټ جوړیږي اخر کم ځان د پاره مطلب د کوم فیشنال یا خزر کزمون روټین کې زمو د یوز د پاره دي کنه. اوس لکه زما یو بلډینګ دی هغه رینټډ دی یا زما من سره سٹاف دی یا یوټیلیټیز بلز دی فرض کا دلی وی یا یو محکمه وی یا یو سوق وی چیرې دا تاسو بنا لای کنه دا خو پاسیبل نه ده. څه چې دا یو پرایویټ سېکټر دی هغه انویسټمنټ کړی دی په کورونو کې کړی دی په لکونو کې کړی دی. اوس فرض کا دوه میاشتې زموږ چوکیانی کدا دوه میاشتې فرض کا مونږه فیس ریسیو نه کو نو د سٹاف ته به دا سړي به سوق ورکړي.
د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي منیجنګ ډایریکټر سید ظفر علی شاه وایي د شخصي سکولونو انتظام خکولو او د زده کوونکو د حقونو د دفاع لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او چې د کومو سکولونو مالکان قوانین نه عملي کوي نو پر ضد به کاروایی کیږي. نو موړې وایي
ډے ټو ډے کم د کوم سکول خلاف کمپلینټس روان دي نو بیا موږ زو په ډېر بیسن طریقې سره د موږ پورا یو ټیم دی چې کوم د ډایریکټر اپریشن دی زارو په مشره کې دي اور یو سره ډیپ ډایریکټر وی اور سره اسسټنټ ډایریکټر وی دی لارج شیل کا ټول لغی ریکارډ چیک کی چې کوم شی فالو کوي خو هغه ولن ګور دغه موږ پوزیشن ورته ورته چې کوم نه فالو کوي نو موږ ته بیا پراپر ټایم ورکو چې راته سره ود ان 7 ډیز ټو 7 ډیز کې دنه دنه ته تاسو اتنا تاسو کې څه ایکسټرا فیس هم راستي وی یا سیبلینګ پالیسی باندې امپلیمنٹیشن کیږي نو دا په 7 ډیز کې دنه دنه د امپلیمنٹیشن کوي. په دې باوجود د امپلیمنٹیشن کې بیا موږ سره مختلف آپشنز دي.
د پرایویټ سکولز اسوسییشن د چارواکو په وینا په خیبر پختونخوا کې دا وخت خواوشا شل زره شخصي تعلیمي ادارې کار کوي چې خواوشا شپږ ملیونه زده کوونکي پکې خپل تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تنسو مشال ریڈیو ری او سم دولسنی میں بجے سوی دی بوریوال کاکڑ و دا خبرونو لنڈی سولا دکڑی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلیاتی ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. شاهد خان عباسی د خبره د چهارشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس وایي د لسم جماعت د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو کس نیولی او په بل پسې ګرځي. دا خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان مشال رادیو ته وکړه. د ویل خلکو احتجاج ختم کړی دی او د هلک مړی اوس په پلارنی کلی علي خیل کې خاور ته سپارل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوو ویشتو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې وه اوس وایي چې هغوی خوشی شوي دي. د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال پرون مشال رادیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولې دي. نوموړي تر هغه څو ساعته وروسته پر ټویټر باندې ولیکل چې دا کسان خوشی شوي دي خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم خوشی کېدو په اړه څه ویلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنی کمپیوټري تذکری یا شناخت کارت په اخیستلو سره په افغانستان کې د دې کارت د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړې ده. ولسمشر غنی د تذکری له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې د دې کمپیوټري تذکرو ویشل د نظام جوړونې او متوازی پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس د په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی هومز ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومز په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یاغیانو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونو ګڼل کېږي. د ایران په جنوب لویدیځ شارګوټي سیساخ کې د چهارشنبې په ورځ راغلي زلزلې لږ تر لږه شپږ اویا کسان ټپي کړي دي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي دې زلزلې په بجلی او مواصلاتي وسیلو کې خلل اچولی او ودانیو ته زیان رسولی دی.
پوریوال کاکړ اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي تاسو په مفتره ګرځوم. د اردو ژبې ورسپانه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي تنقید کول آسان دی خو حکومت کول ګران کار دی. خو ادارې به په حقیقت کې کوه کتل سي نو په دنیا کې په یو ځای کې هم حکومت کول آسان کار نه دی. د ادارې په خبره تنقید ته هم د جمهوریت شایست ویل کېږي او اکثره دا په خوږه ژبه کېږي خو که دغه تنقید په ترخه ژبه وسي نو هم تر څه حتی ګټه لري. ادارې وایي د بده مرغه په پاکستان کې د مثبت تنقید پر ځای پر یو بل باندې بې بنیاده تورونه لګول کېږي او سیاستدانان لګیا دي د یو بل کردار کوشي کوي چې زیان به دوی ته او جمهوریت دواړو ته ورسیږي. ادارې په اخره کې لیکي به هر حال خبره له پامه غورځول نه ده پکار چې جمهوریت یوازې د روایتي حکومت نوم نه دی. د ولس له خدمت سره سره دوی ته د جواب ورکولو غوښتنه هم کوي او د دې پابند هم دی او که حکمرانان یا سیاستوال د اړخ له نظره وایستي نو جمهوریت ته به زیان ورسیږي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې سره له دې چې د سبو له خوا هڅې روانې دي په پاکستان کې تعلیم پرمختګ وکړي خو د خراب صورتحال له وجې دغو هڅو هیڅ ګټه نه ده ورکړي. یوه بېلګه خیبر پښتونخوا ده چې د پرایمري او میډل سکولونو زده کړې په اړه یو سروې شوی چې پکې معلومه شوی چې 1.8 میلیونه ماشومان اوس هم سکولونو له نه ځي او له زده کړو محروم دي. ادارې پر مخ لیکي چې تېره اونۍ د یونیسف د تعلیم یو ماهر په ډاګه کړې وه چې په کومو ملکونو کې ماشومان له سکولونو بهر دي. په هغو کې یوازې نایجیریا داسې هیواد دی چې له پاکستان څخه مخکې دی. ادارې وایي که څه هم حکومت په ملک کې د تعلیم ایمرجنسي اعلان کړي خو د دې باوجود په ملک کې د تعلیم حال دا دی او د پاکستان په نورو صوبو بلوچستان پنجاب او سند کې صورتحال بدل نه دی چې پکې په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي چې دا شی چې حکومت په خپل دې منصوبه کې ناکامه شوی دی. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې د غریبۍ له وجې ځینې ماشومان سکولونو ته نه ځي خو یوازې غریبۍ د تعلیم په لار کې خنډ نه ده. کمزوري تعلیمي نظام په سکولونو کې د شلو او د سکولونو چار دیواری نشټوالی په لری لری سم کې سکولونه جوړول او د استادانو غیر حاضرانی هغه څه دي چې د تعلیم د خراب صورتحال وجدي درنګ ماشوم یا خو داخلي جنا او چې داخل سي په کې ډیر تر پنځم جمعه سبق وای او بیا مورپلار د سکولو باسي ادارې په اخر کې لیکي کینن چې دا د هرې صوبې لپاره اوس یو چیلنج دی باید په دې لړ کې خصوصي ګامونه پورته کړل سي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین رسپانل کی پښتون هژغورنی قرزنګ د پاکستان فوج لپاره د یو غاش په معنا دی ځکه چې دا د غربي هوادونو مشرانو په شان ور باندې تورونه لګوي بلخواهی من رائټس برخه د هیمن د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې په افغانستان کې پر خبري اعلانو بریدونو ته کتنه کړې او لیکلي دا په جنگي جرمونو کې شمیرل کېږي د دوړو مقالو مهم ټکي مليحه امر ساده وړاندې کړي
ګارډین رسپانه لیکي د پاکستان د پوز لپاره پښتون ژغورنې غورزنګ د غواخ په معنا ځکه دی چې هغه تورونه چې دغه تحریک پر پوز لګوي د غربي هیوادونو چارواکو تورونو په شان دي رسپانه لیکي غربي هیوادونه پر پاکستان تورونه لګوي چې د ترهګری په لړ کې دوه مخې لوبه کوي او د هغو وسلوالو په پټه ملاتړ کوي چې په هند او افغانستان کې حمله کوي کسه هم پاکستان له دغه تورونو انکار کوي رسپانه لیکي د پښتين ځانګړې خولې باندې هم ځای او غیر رسمي بندیز لګیدل دي د سواد په منګور کې نور دغه خولې نه ملاويږي ځای اوسیدونکو وای په دغه خار کې د ټوپې خرڅونکو 15 دکانداران نیول شوی او وهل ټکول شوی دي رسپانه لیکي کله چې پوسټ دغه تحریک مخاونه شونیولې نو کور کمانډر لیوټننټ جنرال حفیظ احمد بټ تیرونه ل پښتون تحفظ تحریک سره ولیدل او د غورزنګ پر تحفظات ورسره وغږیدو پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه لري چې فاټا د لماینونو پاک کړل شي د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس چارواکي راو انوار ته د سزا ورکړل شي او د لادرکو کسانو په اړه د یو پلټنیس کمیشن جوړ کړل شي بلخو د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي د خبريالانو وژنه د رائے په اظهار برید دي اداره وایي د جنگ د اصول لاندې پر اولسي وګړو ارادي بریدونه جنگي جرمونه دي بیا د یوې حمله قبول لپاره ځان په دروغ خبريال خودل هم یو جنگي جرم دي چې بریدګر ځان یو اولسي وګړي خای اداره وایي د افغانستان په مسله شخړه کې د خبر خپرولو په لړ کې خبريالانو لوی قیمت ادا کړی دي په 2019 کال کې په افغانستان کې لکتر لګه یویش خبريالان او د میډیا کارکونکو وژل شول دوی هم د هغو ځانمرګو حمله ښکار شول چې پکې تیر کال 2295 ولسی وګړي هم وژل شول اداره لیکي دغه مرګ جوړبل ولسی اما وژنه په ټولنې او کورونو ډېرې منفي اغیزې لري چې تراخه یادونه هیڅ له ذهنونو نه وځي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د ارمنیا جمهوریت پال واکمن ګوند پریکړه کړې چې پارلمان دی نوې وزیر اعظم وټاکي په ارمنیا کې اپوزیشن ډلې له سونې راځي د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړې وي واکمن ګوند اوس ویل دي چې د صدارت لپاره به د خپل ګوند کاندید ونه دروي اپوزیشن دا پریکړه ستایلې ده احمد چبر رپورٹ راکبی
تاکل شوی را چې د می پاتمه د ارمنستان پارلمان د نوی سر اعظم د انتخابېدو لپاره رای ورکړي جمهوریت پال حاکم ګوند ویل دي چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درې مبرخه رای خپل کړي هغه به صدر اعظم شي د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی کړی دی په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر وهارام بغداد سریان ویل دي چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک دري شي خو جمهوریت پال به خپل استازي د رایا چولو ته ونه دروي نیکول پاشینیان پروند پلازمین ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند اعلان یو لفظي شمنه ده خو د دې لپاره چې جمهوریت پال خپل شمنه عملی کړي له هغه سره به خبري وکړي پاشینیان له مظاهره کوونکو غوښتل چې د می په درېمه د مظاهرو ته ناراضي د ائتلاف مشر گاگیت اتساروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایا چولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رای ورنکړي چې سر اعظم شي د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د اتساروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ په دې ډول به د دوغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می پاتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیات رای خپل کړي پاشینان پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وارلمخه آزاد او دیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي د ارمنستان د اساسي قانون لمخي کچرته یو تند پارلمان لوري د دوهم ځل رایا چونی پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او ورلمخه عمومي انتخابات به تر سره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند لوري د انتخاباتو تر مهاله چاري مختوري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
په کابل کې نن د رسنیو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوې ده چې د دوشمې د ورځې پر مهال د وژل شوو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشمې پر ورځ په کابل کې 14 د آزادۍ ریډیو درې خبریالان په ګډون نه خبریالانو ژوند واخیست. عامه خبر په دې اړه رپورټ راکوي.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبریالان ووشل شول او تر 50 ډیر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبریال احمد شاه او څور زمخ کې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووشل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو مربوط جنایي پیش تعقیب کړي. جنګي لورې باید پوه شي چې خبریالان بی طرف دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
توقعي از جامعه جهانی هم داریم چې فشار وارد کنه، بخصوص سره ملت ملل متحد، بخصوص
له نړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادۍ او سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راوړي او هم پر حکومت فشار راوړي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همدارس پر هغه ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخلي دي فشار راوړي چې خبریالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور لمخي د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبی آسیا کې 30 خبریالان وشل شوې دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو څو ورځو کې خبریالان وشل شوې دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
لکه څنګه تاسو ته ما خبر پر رپورٹ کې واورید، نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د نړۍ په مختلفو برخو کې غونډې جوړېږي. په سواد کې خبریالان په پونتون کې راغونډ شوي او پر خپلو ستونزو خبرې کوي. ځینې خبریالان وایي چې اوس هم د وسلوالو امنیتي ادارو لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورٹ اورو.
د سیمینار موضوع و ذمہ‌دارانه صحافت. سیمینار ته خبریالانو او پوهانو وینا وکړه. په دغه مهال د سواد پریس کلب شهزاد عالم ویل چې د سیمه کې اوسم د خبریالانو لاس تړلې شوې دي او تیر ورځو کې په سواد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه نخ پرولو فشار وو.
که هغه سټیک هولډر دي، که هغه نان سټیک هولډر دي، دا غوی د طرفه په مختلف قسمه طریقو باندې به موږ باندې بندیزونه لګولې کیږي او حکومتي د طرفه وګورینو ان پرمیشن یا پی ای ډی ډپارټمنټ چې دا غو د طرفه چې کوم نان سټیک هولډر دي دا غو ترپم دي سمندي زونه پم باندې لګولې کیږي. سي څنګه تاسو ګورئ ک تاسو دا وس پی زي ډم پی ټي ام یا دا قسم رپورټونه یا دا وګورئ نو پاغي کې باندې زونه او داشته.
په سواد کې د جیو ټلویزیون خبريال محبوب علي په دغه محل ویل چې خبريالان دي باید خپل دنده په صحیح توګه تر سره کول لپاره یو موټی شي.
په دې ملک د صحافیانو مختلف تنظیمونو چې کوم دی غی کار کوي پی اف یو جته وګوري په دوه درې درو کې تقسیم دي. د صحافیانو نور تنظیمونو چې کوم دی هغه تقسیم دي. کدا صحافیان ټول یو موټی شي، یو اتفاق وکي او څنګه چې نور تنظیمونه د نورو ډپارټمنټ تنظیمونو د خپل حق د پرواز چوتي، کوم د خپل حق د پرواز چوت کو او هغه خلک چې موږ بندیزونه لګي دا غی خلاف موږ یو موټی شو، یو आवाज شو، نو یقینا موږ ازادي موندلی شو.
د سواد پوهنتون جرنالیزم ډپارټمنټ مشر جمال الدین وای چې دوی خبريالانو ته په دغه لړ کې روزنه ورکوي چې په داسې کړکېچن حالاتو کې بخپله دنده په کوم ډول تر سره کوي
کم اس کم لګ ډیر غیته په هو ورکولای شو چې کم تاسو کم کنفلیکټ ځای کم تر غریک تاسو کور کوي نه په هغه کې کم اس کم تاسو خپل سیف ایگزیکټ خیال ساتي تاسو په هغه کې دا ساتي چې خپل ځان خپل مرګري څنګه محفوظ کم او سره چې تاسو کمال ته کتلی بنیادی طور تاسو ته لاله انفارمیشن کلیکټ کولو لپاره زه د خپل انفارمیشن څنګه سیف کم دا کم دا کم تر غردي دا غینه به دا څنګه کوم محفوظ کوم دا غي مختلف ټیکټکس دي چې هغه موږ بیا په کورسز کې غیته افر کوم
سیمینار کې په دولت غږ وکړې شو چې په خبريالانو او رسنو د فشار نه اچوي د تر څنګ په افغانستان کابل کې په خبريالانو د برید غندنه وکړې شو او وجلې شوی خبريالانو ته پیرزونه وړاندې کړې شو
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د واکسینونو نړیواله اونۍ په سپین غر طبي پوهنتون کې ولمانځله روغتیا پالوایي دوی غواړي د پوهنتون د زده کوونکو په واسطه د ډول ډول واکسینونو د تطبیق پیغام خلکو ته ورسوي نور حال له جلال آباد پاسمنت عابد راکوي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د کتلوي مافیت امیریت د ماشومانو د تحفظ نړیوالې ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان WHO سره په همغږي د واکسیناسون اونۍ د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې د سپین غر پونتون د غونډو په تالار کې ولمنځله په دغه غونډه کې د یاد پونتون د طبي علومو په لسګونو محصلینو ګډون کړی و په غونډه کې بیلابیل روغتیا پالو د هغو واکسینونو په اهمیت خبرې وکړي چې پر ماشومان سربیرن جنو او میرمنو ته د عمر په بیلابیلو وختونو کې د تطبیق وړ دي د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست کې د کتلوي مافیت امیر ډاکټر جان محمد صاحب زاده وویل د واکسیناسون د نړیوالې اونۍ د لمانځلو یې موخه دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې ټول اړین واکسینونه تطبیق کړي
د دې غونډې د لارې موږ په حیواتوالو باندې غږ کوو چې ټول په واکسیناسیون پروګرام کې برخه واخلي ټول هغه نوي زیږیدلي ماشومان ته چې ضرورت دی د واکسینو په نږدې روغتیایي مراکزو ته ویسي او واکسینونه واخلي ترڅو د مهلکو ناروغیو یا وژونکو ناروغیو یا تلپاتې ناروغیو څخه مخنیوي وشي او سالمه روغ ماشومان موږ ټولنه کې ولرو
په ننګرهار کې د یونیسف د واکسینو د برخې بیان قدرت الله شکیب وایي چې د واکسیناسیون نړیواله اونۍ ځکه د پوهنتون د محصلینو پر وړاندې لمانځي چې د دوی له لارې خلکو ته د واکسینو د اهمیت او تطبیق پیغام ورسوي
موخه مودا و چې دلته مودا پروګرامونه و چې من غواړو چې د محصلینو له طریقې چې دوی په دې پونتون کې یو اکیډمیک پونتون د دوی کولای شي چې دغه پیغام په ښه شکل سره نورو هوادوالو ته نورو خوینو ته نورو ورونو ته ورسي چې من کولای شي دوی له طریقې بیا په ډیر ښه شکل سره پیغام ټولو ته ورکو
د سپین غر پونتون رئیس خیر محمد مومند وایي چې د دوی محصلین ژوند دي چې د ټولو اړینو واکسینونو په اهمیت او ماهیت خلکو ته پیغام ورسوي
دغه پروګرام چې په سپین غر پونتون کې جوړ شوی دی او منګه طبي پونتون دی طبي پونځي لرو او زمونږ د محصلینو لپاره ډیر زیات مهم دی ان شاء الله دا به ډیر موثری او ټول محصلین طبي کارکونکي طبي محصلین چې زمونږ دي دا په ټول ژوند دي چې دغه د واکسینو پروګرام ټول هیوادوال ته ورسوي
د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي مافیت چارواکي په خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي او زیاتوي چې له 15 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ پورې نجونې او میرمنې هم د تیتانوس پر وړاندې واکسین تطبیق کړي
د بازمان تعقیب رپورت راوړی دی د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی ننګرهار ته ورغلی او هلته د یوې غونډې په ترڅ کې ځوانانو مدني ټولنو مرمنو څخه د سولې د نوي تګلارې پر وړاندې سلام مشوره اخیستی شورا وایي چې ورته غونډې باندې هیواد په نورو ولایتونو کې هم کوي چې پر وړاندې کې د طالبو سره د سولې د خبرو لپاره د یو جامع تګلار جوړ کړل سي نور حال له جلال آباد یو ځل بیا د بازمان تعقیب پر رپورت کې
د سولې پاړه د سلام مشورو دا غونډه چې د ختیځو ولایتونو څخه پکې په سلګونو ځوانانو میرمنو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي داود خان شیزوی خبريالانو ته وویل چې دوی د سولې د نوي تګلارې په اساس په ولایتونو کې مشورتي غونډې جوړوي او بیا به په مرکز کې لمشرانو سره شریکوي.
څنګه کولای شو چې د سولې اصلي ادب چې د ټولو ولسونو ارمان دی مونږ ورسېږو، به د ولسونو د همکارۍ نه مونږ سولې ته نشو رسېدی. نو په دې کې مهم رول د ځوانانو مدني ټولنو خوندو دی. مونږ نن راتګ مشورې دي، د مشورې به د سولې عالی شورا ته راسو. دغه مشورې په اساس به زمونږ راتلونکي تصمیمونه پروګرامونه د ولسونو په مشورې به سر ته رسېږي.
په غونډه کې د میرمنو په استازولۍ له کونړ ولایت څخه راغلي سهیلا بابر وویل، په افغانستان کې تپل شوی جنگ تر بل هر چا میرمنې زیانمنې کړې دي، نو ځکه غواړي چې تر هر څه وړاندې په هیواد کې سوله تامین شي. فریدون حنیفی چې کابو دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې سرګروپ او د سولې له بهیر سره یو ځای شوی، وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې د سولې په اړه د غونډو د جوړېدو پر ځای دې په ولسوالیو او کلو کې له طالب قومندانانو سره خبرې وشي او قناعت دې ورکړی شي چې دا جنگ پردی دی. د سولې د عالی شورا استازي وایي چې دوی به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم مشورتي غونډې جوړوي، د خلکو نظریات به راټولوي او د هغې په رڼا کې به د سولې لپاره یو تګلاره جوړوي او بیا به د سولې ولایتي کمیټو ته دنده ورکول کیږي چې ولسوالۍ په ولسوالۍ او کلی په کلی وګرځي او وسلوال طالبان سولې ته راوبولي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه لژوند د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د پاکستان پر دان ورسپانه کې د قبایلی سیمو په ځانګړې توګه د شمالي وزیرستان د ولسته تاوان او د هغه د ازالي په اړه لیکنه خبره شوې ده. د مقاله لیکوال غلام قادر خان په دې اړه بحث کړی دی چې حکومت باید په قبایلی سیمو کې د بهلي او پرمختګ لپاره څه وکړي. پورې ورکه کړ د دې مقالې لنډې سوروي.
د بازار میرانشاه تر سرلیک لاندې په خبره شوې د مقاله کې راغلي چې د شمالي وزیرستان دوکانداران چې د ضربیازب عملیاتو په دوران کې وځپل سو، نو هغوی خپل تاوان ترلاسه کولو لپاره لومړی په بنو او پېښور کې احتجاج وکړ او چې کله یې چا ږغ وانورېد نو یې اسلام آباد ته مخه وکړه. د لیکوال په خبره په اسلام آباد کې د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې مشر کامیابی خبري اترې ورسره وکړې. هغوی ته د ازالې باور ورکړ او هغوی خپل احتجاج ختم کړ او خپل سیمو ته ستانه سو. مقاله زیاتوي چې د ځپل سو دوکاندارانو د ازالې لپاره پر لارو چارو لټولو، بیا په میرانشاه کې له پوځي چارواکو سره لیدکاته او سلام مشورې وسوې او دوکانداران مطمئن ښکارېده. د لیکوال په خبره یو پلو د وزیرستان او یا فیصد خلک د ډیری غریبۍ ژوند تیروي او ورسره بیا د وسلوالو او پوځي عملیاتو له کبله بې کور کړل سو او چیراستانه سو، نو هر څه یې لوټل سوی وو. د لیکي چې د وزیرستان د خلکو د تاوان اندازه اوس مهال نسی لګیدای، هغه ځکه چې دوی نه یوازې خپل ډک دوکانونه او کورونه له لاسه ورکړي، بلکې د آمدن وسیلې هم له منځه تللې دي. لیکوال لیکي چې حکومت په داسې وخت کې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره د نورو فنډونو غوښتنه کوي چې د بیلابیلو مرسته کوونکو لخوا د نړیوال بانک په مدیریت راغونډې سوي 6.15 ارب روپۍ لا هم نه دي لګول سوي. نوموړی زیاتوي چې له دې سره پوره اختلاف کېدای سي چې پوځ په وزیرستان کې څه ډول عملیات وکړل، خو د بیا بهالۍ کار د حکومت دی. غلام قادر خان لیکي چې حکومت باید قبایلی سیمې نوري په هیڅ صورت هم پاتیار کې ونه ساتي، بلکې ټولو غاړو ته هلته د تګ اجازه ورکړي او زمينه ورته برابر کړي چې په حقیقت خبر سي. نموړي په میرالی کې د مولانا فضل الرحمن جلسې ته په اشاره لیکلي چې باید نور سیاسي ګوندونه هم په قبایلی سیمو کې داسې غونډې جوړ کړي. لیکوال د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قبایلی سیمو ته پر ځینو خوراکي توکو د اجازتنامې شرط ختمول ستایلي، خو په عین حال کې دا پښتنه راپورته کړې ده چې ولې یوازې پر ځینو خوراکي توکو د اجازتنامې شرط ختم کړل شوی دی، باید چې قبایلی سیمو ته لتلونکو ټولو توکو ټیکس او بندیز لرې کړل شي. نموړي دا هم ویلي چې د قبایلی سیمو د انتظامی چارو اداره باید په سیمه کې خپلې قوي او تجربه لرونکي ډلې وټاکي چې له خلکو سره لیده کاته وکړي او د هغوی د تاوان اندازه ولګوي. د غلام قادر خان په وینا پر کومو سیمو چې د فاټا غوندې حالات تیر سي، نو هلته نه پوځ او نه هم حکومت په یوازې سر ولس خوشاله کولای سي، بلکې ټولې غاړې باید د قبایلی سیمو د ولس په بیا بحالۍ کې خپل رول ولوبوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
زړی